افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو لپاره د یوې جرګې د رابللو امر کړی دی. دا به هم واوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړي. پیل خبرونه کوو له نوریاس نوري نه اوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکړ. هغه دوه ملداوي پیلوټان چې په افغانستان کې رغمل شوي و له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هېواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف د یوې مشورتي جرګې د جوړېدو خبر ورکوي. اشرف غني دا خبره نن په ارګ کې د سولې د مشورتي شورا په لومړنۍ غونډه کې وکړه. ښاغلي غني د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې خپل سلاکار محمد عمر داوودزي ته دنده وسپارله چې د یهود میاشتې په وروستیو کې د دغې لویې مشورتي جرګې د جوړېدو لپاره تیاری ونیسي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د سولې پر ملي مشورتي بورډ سربیره دغه راز یو دولس کسیز حکومتي پلاوی هم ټاکل شوی دی. ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون یې د ننګرهار ولایت په غنیخیلو کې یوې لویې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل چې حکومت حاضر دی چې طالبانو ته په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې د دفتر د پرانستلو اجازه ورکړي، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې له خپل امریکایي سیال د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلي شانهان له افغانستان سره د پوځي مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ښوونې او روزنې او ښې سنبالتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره هم وکتل. د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل
در مورد همکاری دی جانبه تقویت قوای امنیتی پروسه صلح و رهبری و مالکیت افغان ها صحبت شد.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر بچه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی نن د ورځې په وروستیو کې له افغان ولسمشر سره هم وګوري. ښاغلی شانهان له ده سره ملګرو خبریالانو ته ویلي چې ده ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. امریکا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګرې جیش محمد ډلې دوه غړي نیولي دي. دغه ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې دغه دوه تنه پاکستاني اتباع یاد کړي چې په وینا یې پر ډیپلوماتیکو اهدافو د حملو لپاره افغانستان ته راستول شوي وو چې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې ونیول شول. د ملي امنیت ریاست وایي دواړو تورنو اعتراف کړی چې دوه میاشتې ورته په بلاکوټ، مانسهره او په تیرا کې د حملو روزنه ورکړل شوې وه. د بغلان پولیس په دې ولایت کې د طالبانو د سری قطعې د اکمالاتو د مسؤل د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د پولیسو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او یوازې دومره یې ویلي چې هغه تېره شپه د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې له درې میله وسلې سره یو ځای نیول شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسعود اندرابی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وټاکل شو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اندرابی به ډیر ژر په کار پیل وکړي. مسعود اندرابی له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې مخکې امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست او کاندید وزیر په توګه یوه لنډه موده د دې وزارت چارې مخته وړې وې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ولسمشر اشرف غني سره د لومړي مرستیال په توګه تر یو ځای کېدو وروسته له خپلې دغې دندې استعفا وکړه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. بیا هم د افغانستان په تړاو په یو خبر سره پیلو. هغه دوه ملداوي پیلوټان چې په افغانستان کې يرغمل شوي و له درې نیمو کلونو بند تېرولو وروسته خوشې شوي دي. د خبره د ملداویو ولسمشر ایګور دودان نن د دې هیواد په پلازمینه کې شنوف کې خبر اعلان ته وکړه. دودان وویل د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې به موسکو ته لاړ شي چې خوشې شوي پیلوټان بیرته هیواد ته راستانه کړي. هغه وویل دواړه پیلوټان د موسکو په یوه روغتون کې بستري دي او روغتیايي وضعیت یې د قناعت وړ دی. د مولداویا دغه پیلوټان د 2015 کال په نومبر کې د افغانستان په فاریاب ولایت کې هغه مهال طالبان ونیول چې روسي سخت می ولس ډول هلیکپټرې په سیمه کې استراري کېناستلی وه. د دوی د عملیې درېیم مولداویای وژل شوی و. د مولداویا ولسمشر چې له موسکو سره نږدې اړیکې لري دغه راز وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دواړه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشې شوي دي. د ایران ولسمشر په دې هېواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحاني نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هېواد سره ویشلی و.
بخش مهمی از جنوب
در ایران ده جنوب مهمی برخی چه پا جغرافیه که موده ایران ده چوار لسم ولایت پا نوم زدکری و ده پهلوی پا خیانت لرل و لاسونو لی ایران بیل شو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې هېواد باید د توغندیو پراختیایي پروګرام ته دوام ورکړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې د حکومت لخوا په تنظیم شویو لاریونونو کې سلګونو زره کسان د ایران د 1990 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پای ټکه کېښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اورئ. ولسمشر نن په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې لپاره راتلونکې میاشت جرګه رابلل کیږي.
اوس په آخري میاشت کې دا جرګه د لویه مشورتي جرګه په کابل کې دایر کړي او حکومت او ټول اقشار به درسره وي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له عالي رتبه افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر امکان خبرې وکړې. دا هم اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. تبنسن په شمال کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې نن په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریا د څلوېښتمې کلیزې د لمانځلو وروستۍ ورځ ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یست. د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل چې په پام کې د روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. اکرم الله اکرم دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له ده څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د هود په وروستیو کې په مرکز کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړولو اعلان وکړ. خغلی غنی چې نن ناوخته د سولې یوه مشورتي ناستې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی ته دنده وسپارله چې دغه جوړیدونکې جرګې ته تیاری ونیسي.
اول دا وطن د جرګو وطن د اتاس مشوره پراخه سي او سرتاسری سی او نتیجه یو لویا مشورتی جرگی پا سر و سر با دی بره لوتا. جناب داوستای سی تاسی بانده دی سول دی شورا دی دارالانشاد مسئول پیس غرق کوم چه دی اوت پا آخری میسته که دا جرگه دا لویا مشورتی جرگه پا کابل که دایر که او حکومت او طول اقشار پا در سره.
سالی صاحب، خغلی غنی ویل چې په دې مشورتي لوی جرګه کې باید د افغانستان ټولو قشرونو ته بلنه ورکړل شي تر څو د سولې په اړه پکې پراخه بحثونه وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې په یو کور کې د سولې په اړه بیلابیل اوازونو ته اړتیا نشته او باید په دې اړه یو اواز شتون ولدي. خغلی غنی ویل له وسلولو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرو ته حاضر دی، خو د خبره د خبرو له پیل وړاندې هر ډول شرط کې خود له افغان دودونو او د جرګې له اصولو سرغړونه ده. د خپلو خبرو په دوام دا هم ویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو د زندانیانو په مسله هم خبرې کېدې شي. نو موري یو ور بیا په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړه، ویل چې په افغاني مذاکراتو کې یوې پایلې تر رسیدلی شو. نو موري زیاته کړه چې د راتلونکي کال د وري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د کابل پر روسي په درېمه ناسته کې هم په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو باندې هم هر اړخیزې خبرې وشي. ولسمشر غني پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د سولې په اړه هڅې زیاتې شوې دي. ولسمشر غني تېره ورځ په ننګرهار کې هم د قومي مشرانو په یو غونډه کې ویل چې افغان حکومت چمتو دی چې طالبانو ته په افغانستان کې سیاسي دفتر پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او اروپا ته خپل پنځم سفر هم پیل کړی دی. بلی صالح صاحب،
ډیره مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر نن د سولې د ملي مشورتي پروسې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی شیبه مخکې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې پام کې د را روانه میاشت د سولې جرګه راوبلل سي. د سولې پر مسله د ولسمشر لخوا دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر نن په کابل کې له ځینو افغان چارواکو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. پاتریک شانهان په یو نه اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسید. دا چې ښاغلی شانهان له کوم افغان چارواکو سره خبرې کړي دا موضوع یوسف خان زدران تعقیب کړی. له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
کابل ته راغلی امریکایي پلاوی او افغان چارواکو د افغانستان د سولې بهیر د څرنګوالي ترڅنګ د دواړو هیوادونو په دوامدار همکاریو خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د امریکا د دفاع سرپرست وزیر په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه.
در رهبری وزارت دفاع ملی ستایش کرده و اطمینان دادن که همکاری های خود در بخش به ویژه در بخش حمایت از پایمتی دفاع افغانستان ادامه بدن.
دا هم وی امریکایي لوري د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر هم ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې په صورت کې بعد د تیرو اتلسو کالونو لاسته راوړنې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانه نن سهار د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راغلی. ویل کیږي چې نوموړي د ولسمشر غني سره هم کتلي خو د دغو لیدو کاتو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک. له دې لیدو کاتو مخکې پاتریک شانه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد سره هم وکتل او د یاد وزارت څخه خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې امریکایي پلاوی د افغان ځواکونو په لاره تجهیز ټینګار کړی دی. دغه سفر ته ځکه هم په مهم نظر کتل کیږي چې له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس وخت ناوخت له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو ویلي دي. خو شانان کابل ته د سفر په ترڅ کې ویلي چې له سپینې ماڼۍ ورته هیڅ داسې امر نه دی شوی. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 4000 عسکر لري او له تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ په دې وروستیو کې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شبه محکمه په راپور کې ووردل چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یوه غونډه ته وویل چې حکومت په پام کې لري چې را روانه میاشت د سولې مشورتي جرګه راوبولي چې له طالبانو سره د سولې پر امکانات پکې بحث وسی. بل خو د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو څخه غواړي چې د حکومت د سولې پیشنهادونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر د ورکولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. روزا عزیزی او نور تفصیل.
روسله هغه چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی. د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت د غوړاندیز ته مثبت جواب وایي. د دغه جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د حکومت د غوړاندیز ته جواب وایي د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغیز وکړي.
خبرې چې پرون ولسمشر یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کیږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښودلی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواک نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین تېره ورځ ټویټر خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه خبره ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي افغان حکومت د هغې پروسې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې سبب سي. خو عبدالله ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید د افغانانو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو سبب نه سي. وصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
اجرائیه رئیس عبدالله وایي افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې موږ سولې ته ورسوي، خو په خبره په داشن هڅو او حرکتونو کې باید د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې او قربانۍ خوندي وي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرې کولې ویل چې په دغه هیواد کې موجوده نظام او اساسي قانون به دوام پیدا کړي.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما
دی وایي له هر هغې هڅې چې موږ سولې ته نږدې کوي ملاتړ کوو، خو په دغو کوښښونو کې باید د خلکو قربانۍ، ځای او لاسته راوړنې له ډلې جمهوري نظام، اساسي قانون، امنیتي او دفاعي ځواکونه او د خلکو فردي حقونه خوندي او د دغو قربانیو له حیثیته استازیتوب وشي. له دې پرته هیڅ ډول سوله د ټینګېدو او وړاندوینې وړ نه ده. ښاغلی عبدالله وایي هر هغه کس او ډله چې له جګړې لاس واخلي، له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې په سوله کې ژوند وکړي، د افغانستان خلک ورڅخه هرکلی کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ځینو آسیایي اروپایي هیوادونو ته خپل پنځم سفر پرون پیل کړ. بلجیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه پکې د افغان سولې د پروسې په اړه په خبرو بوخت وي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم پرون د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې یوې لویې ولسي غونډې ته ویلي چې اراده یې قوي ده او هڅه کوي چې په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې له امله د وینې بهیدنې بهیر بند کړي. ښاغلی غني وویل چې د سولې په کعبه شریفه کې غواړي نه مسکو کې. هغه زیاته کړه چې د سولې د راتګ لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار ده، خو ټینګار یې وکړ چې د ولسمشرۍ څوکۍ د ولس ته او په اړه یې پرېکړه هم یوازې ولس کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان مقامات وایي چې کندوز، تخار او بدخشان کې د سیمه ایز اردو تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي. دوی په خبره چې هدف په سیمه کې د امن ټینګښت دی. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د امنیت د لا ښه والي په هدف د څه باندې 400 تنو د سیمه ییزې اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال حیات الله اقتاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمیز اردو تشکیل ته هغه کسان جلب و جذب شوي چې له دې وړاندې د ملي اردو او د ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي دي.
دوی د افغانستان وسلوال پوځ ته او خصوصا په دې شمال شرق ولایتونو کې بدخشان کې تخار قندز او په بغلان ولایتونو کې د وسلوال پوځ له لیکو سره یو ځای سول او دوی به د اردو د لا تقویه په خاطر او د محاربوي ازارت د لوړولو په خاطر له دوی سره وګه په وګه په خپلو سیمو کې په خپلو بانډو کې په خپلو ولسوالیو او ولایتونو کې دندې ترسره کړي.
د ښاغلي اختاش په وینا چې دغه ځواکونه د پامیر د شلمې فرقې د قومندې لاندې د دولتي تاسیساتو د لویو لارو او د نامنو ولسوالیو د امنیت تامینولو په خاطر په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. په ورته وخت کې د سیمه ایز اردو ځواکونه وایي چې دوی له پوره پوځي تجربو څخه برخمن دي او هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. د سیمه ایز اردو یو تن سرتیری فضل احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تاخیر د وزارت دفاع مو
ما په خادي ملي اردو پلیکو کې شپه کاله دنده ترسره کړې او دوه ترخیصونه هم لرم او اوس بیا د سیمه ایز اردو لیکو سره یوځای شوم څو د خپل خلکو لپاره ډاډمن امنیت تامین کړم. بل خوا د کندز اوسیدونکي د سیمه ایز اردو جوړول د امنیت تامینولو په برخه کې ګټور ګام بولي، خو ټینګار کوي چې باید دغه ځواکونه د جدي څارنې لاندې ونیول شي څو په سیمو کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو عتیق الله او نورالله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه ایز اردو فعالیت په سیمو کې او په محلاتو کې ډیر اغیزمن تمامیدلی شي، په خاطر دې چې دوی په خپل سیمو کې ښه او بد خلک پیژني او دوی کولی شي چې د نور امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ښه کېدو کې فعال رول ولوبوي.
خو موږ غوښتنه دا ده چې دا منطقوي اردونه په کلکه توګه هغه ساحې کې چې دوی عملیات کوي، خاص قطعات عملیات کوي، په هغه ساحو کې دوی جای په جای کې بهتر استفاده وکړي تر څو خلک وکولی شي چې راحت ژوند وکړي.
د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو په وینا چې د سیمه ایز اردو ځواکونه له فوق العاده نظامي تجاربو څخه برخمن دي او هغه نامنه سیمې چې د افغان ګډ ځواکونه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، نو د امنیت د ټینګښت په هدف د سیمه ایز اردو ځواکونه په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لارې ځینې سیمې بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. وړم ورځ د دې لارې د تصفیه او بیا پرانیستل کېدو خبرونه ورکول سوي وو. شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د یاد لارې پر سر د سرخوبي تا اردو بلاخ په سیمه کې پر تازه جوړ شوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاد سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا پر یاد لاره جګړه مني، خو وایي چې یاد جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوي او دې په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یاد لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې او خلکو ته یې ډاډ ورکړی و چې په ډاډه زړه د تګ راتګ پرې کوي او تر څنګ یې ژمنه کړې وه چې د یاد لارې امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران نن د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځي. په دې مناسبت په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې پرتمین مراسم جوړ شوي وو. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په ایران کې نن د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم روان دي، ولسمشر حسن روحاني پر متحده ایالاتو سخت انتقادونه وکړل او د هیواد د ایران پر ضد د دسیسو په جوړولو تورن کړ. روحانی د تهران په ازادۍ چوک کې د زرګونه کسانو په ګډون غونډې ته د وینا پر مهال یادونه وکړه چې ایران د امریکا او د امریکا د متحدانو له فشارونو سره سره د خپل پوځي ځواک او د توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو پریکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې هیواد باید د خپلو توغندیو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه ونه غواړي.
ما برای ساختن انواع موشک های
موږ د زغرو ضد توغندیو د ډولونو د هوایي مدافع لزمکه څخه اوبو او له اوبو څخه زمکه ته له هوا څخه هوا او لزمکه څخه زمکه ته د توغندیو د بیلابیلو ډولونو د جوړولو لپاره له هیچ چا اجازه نه ده غوښتې او به نه غواړو.
روحانی پر ایران د امریکا بندیزونو ته د اشاره پترس کې وویل د ایران خلک اقتصادي ستونزې لري او دا ستونزې به وزغمي خو د یو بل په مرسته به پر ټولو ستونزو بریالي شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د فبروري په اتمه د هوایي ځواکونو افسرانو ته د وینا پر مهال وویل چې ایرانیان به تر هغه وخته مرګ پر امریکا شعارونه ورکوي چې واشنگتن د تهران پر وړاندې د دښمنۍ له پالیسیو لاس وانخلي.
ګیله میکنن کې چرا ملت ایران میگن مرگ بر امریکا؟ اولا بنده این رو
گله که ویچه ولی ایرانیان وای مرگ بر امریکا دا خبره باید دی امریکا مشرانو تا روخانه کرم چه مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر ترامپ، مرگ دی ملی امنیت پر سلاحکار، مرگ دی بهرنه و چارو پر وزیر او مرگ بر امریکایی مشرانو. موگ دی امریکا پر خلکو کار نلرو.
د ایران په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې نن د اسلامي نظام د واکمنو لخوا پراخ لاریونونه او پرتمین مراسم جوړ شوي چې سلګونه زره کسان ګډون پکې لري. د 1990 کال په فبروري میاشت کې د آیت الله خمینی پلویانو د امریکا د متحد رضا شاه پهلوي شاهي نظام ړنګ کړ او پر ځای اسلامي رژیم واکمن شو. دا مراسم هر کال د فبروري په لومړۍ نیټه په هغه ورځ چې آیت الله خمینی په فرانسه کې له تبعید څخه هیواد ته راستون او د ایران ستر مذهبي مشر شو پیلیږي او د فبروري تر 11 پورې چې د شاهي نظام د نسکورېدو کلیزه ده دوام کوي.
فضل احمد صدیقی له هلمند لیکلی طالبان باید د افغانستان له حکومت سره په کابل کې مخامخ خبري وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلمي تندر د افغانستان د سولې پروسه د بین الافغاني سي قاسم زواک له هلمند طالبان خپلواک نه دي ځکه چې طالبان مشران د پاکستان خلک دي او د هغوی خبره مني. محمد الله قلمیار له هلمند لیکلی له زلمی خلیلزاد څخه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر چې کیږي سوله راولي. زلمی رحیمی له کندهار لیکلی خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله راولي. محمد ولی سیلاب کندهار موږ په سوله ډیر خوشاله یو خدای دې سوله راولي. شیرزاد له کندهار لیکلی په کندهار کې ناوړه کسان په واک کې دي چې نوی والی نه مني. او ګلنبی سرکش لوګر څخه لیکلی چې په حاضر کې له درې بجو راهیسې واوره وریږي. اوس یو جالب مسله څېړو. د میدان وردګ ولایت په محبس کې بندیانو ته کتابتون جوړ شوی دی. دا چې چا دا کتابتون جوړ کړی نجیب الله خیل براته وایي.
په میدان وردګو کې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې په ګډه همکاري د بندیانو د زده کړې او مطالعې لپاره د یاد ولایت په مرکزي محبس کې یو کتابتون جوړ شوی. ځایي چارواکي او مدني فعالان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کار موخه دا بولي چې بندیان د حبس په موده کې د نورو بې ځایه بوختیا پر ځای مطالعه وکړي. د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین وایي که زندانیانو لپاره د وخت تېرولو سالمه بوختیا نه وي نو د اصلاح پر ځای هغوی په خپلو کې له یو بل سره د جرمونو تجربې شریکوي.
مجرمین وي په ځای دوی چې هغه اصلاح شي دوی خپلې بېکاره تجربې سره شریکوي او د یو پاخه متکرر مجرم په صفت باندې بېرته ټولنې سره وځي چې ټولنې لپاره خطر دی. دو خطر باندې موږ کوشش وکړو چې دوی ته یو پر ځای مصروفیت پیدا شي.
د میدان وردګو په محبس کې کتابتون د ولسی وګړو مدني فعالانو او ځایي چارواکو په مرسته جوړ شوی دی. د میدان وردګو یو تن روڼ اندی محب الله شریف زیوایی
لومړي ځل زندانیان ته کتابتون پرانستلی دی. یاد دوستانو او یاد هم د ولسی خلکو په همکارۍ په ملاتړ باندې شاوخوا په دغه کتابتون کې زر ټوکه کتابونه بېلابېل د زندان قوانینو اړوند کتابونه په دغه کتابتون کې ځای پر ځای شوي دي او راوړل شوي دي.
د میدان وردګو د مرکزی محبس بندیان وای د کتابتون تر جوړېدو وروسته ډیر وخت په کتاب وای روتیریږي. دوه تر محبوسین عبدالمحمد او روح الله وای
مونږ د کتابو په لاره کې له ډیر مشکل له اوس محبس کې مونږ ته کتابونه جوړ وسره د مونږ د مشکل سره حل سره او د مونږ په خاطر باندې ګټور کار سره چې مونږ په دې باندې مصرف یو خپل مطالعه وکړو.
په محبس کې به خصمو د کتابونو ګور زموږ فکر ډیر ولېږي او موږ ډیر خوشاله کیږو بیخي په موږ باندې ورځ ډیر وساتې ریږي.
د نظر خواوند حکمت الله الفتوایی دا کتاب دون د هغو محبوسینو لپاره ډیر ګټور دی چې د بند موده یې اوږده وي، ځکه هغوی د بند د مودې د بشپړولو په خوا کې مثبت انګیزه اخلي.
دا کتابتون خصوصا د هغو بندیانو لپاره چې په بند کې موده ډیره ده ډیره ګټوره پروسه ده. د دوی لپاره کله چې دوی د بند څخه خلاصیږي دوی بیا د ټولنې لپاره یوه مثبت انګیزه ولري او خپل ځان د اصلاح لپاره به هڅه وکړي چې وروسته بند ته رانشي.
در میدان وردگو پا مرکزی محبس که پر کتابتون سر بیره در بندیان لپاره در خیاطی غالی عبدلو او رسامه دزدکر سانتیاوی هم برابری شویدی.
لدی سر وسنه خبری مجله پای تا ورسید دوائیم مشامنه خبری مجله لسلطان محمد سرور نواری.